په هلمند ولایت کې لومړی ځل دولت لخوا نه 50 بسترې روغتون جوړ کړل شو، او یو بل 30 بسترې روغتون چې 15 کاله په تیرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مجموع کې د اویا بستر کېدل، چې بیا په 1400 کې 10 بستر نور سجدا پشو چې مجموعا 30 بستر شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ تخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا هم ده چې موږ دلته صرف او صرف محتاط مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس خدمات دي، په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ورته وروړي او هغه روغتونونو کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځ چې دي 45 ورځې دي چې موږ دلته باندې 45 ورځې څنګه اوسخته وو خپل قوت یې دي.
د درمنن پر مهال له کوم میتودونو څخه کار اخی؟ کدا خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریک کړي.
د درملنې میتودونه په درې ډول دي، چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغه ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغه کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آگاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکریننګ یا غلبلګیری ته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځ څخه ناروغ مریضان را وباسي او روغتون ته را انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي، چې هغه 45 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا دوه مرحلې دي، یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې ورته زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سره فرق کوي، بعضې مواد چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه هم تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیر شي بیرته د ریهاب مرحله ته وي یا بیا رغونې مرحله ته وي، هغې ته اوراوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کېږي، انفرادي مشورې کېږي، ګروپي مشورې کېږي، دینی معلومات ورکول کېږي، او همدارنګه سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کېږي، او ورسره روانشناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې درملنه کوي.
یو موتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کې کې دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ هلته عمومي پی ډي او عمومي راجستر لرو چې هلته راځي خپل نوم راجستروي په روغتون کې، چې نوم لیکنه وشوه بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې ځای وي، خو 10 ورځې 15 ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کېږي، هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیما نشي داخلولی. نو دا مرحلې چې کله تېرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلي بستر ته انتقال کړو.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت د فانه دي، دوا ورکول کېږي، بستر ورته آماده کېږي، ورزش ورکول کېږي، دینی درس ورکول کېږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کېږي، روانشناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دوی ته ورزده کول کېږي چې باید په انګه ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي؟ کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایس؟
زمون کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې زه د لري وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي، او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره معتاد شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه موږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته ورسره خبرې کوو، معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي، طبیعت معتاده یې، همداسې روغ پاتې شوی دا درملنه وروسته تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو، او زموږ صحوي ټیمونه دي چې دی هلته ځي، حاکم تعقیبوي، دلته په روغتون کې تعقیبېږي، او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي، ممکن معتادین هم ډېر وي، د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده، د برق غټ ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبه خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره آماده نه دي. دا دوه غټ ستونزې دي چې دې سره مخامخ یو.